افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې په چاودنه کې ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرهباغ په سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کېدو د هڅو یوه برخه بللې او ویلي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلي و چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له درې سوه زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال د موافقې له مخې تیره یک شنبه افغانستان ته ولېږدول شول. دې وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې درې سوه درې افغان بندیان چې دولس ښځې دي د ایران د درېو بېلابېلو زندانونو څخه د یک شنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. په خبر پاڼه کې د دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیږد دوهمه مرحله وه چې عملي شوه. د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړۍ مرحله کې درې سوه شپږ افغان بندیان د روان لمریز کال د کپ په شلمه د اسلام قلعه له لارې افغانستان ته ولېږدول شول، چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شوو افغان بندیانو شمېر شپږ سوه نهه تنو ته ورسېد. د وزارت مدې ویلي چې د موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالېږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون د دغه بهیر د پیلېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی ویل
نن رسما د الفتح په لیسه کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوې، چې په دغه وخت کې به 400 زره استادان ته د مکتب او د پانتون استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لوري دا اقدام په ښه وخت پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شل اوورونو د لوبو لړۍ پیلېږي. لومړی وی نن او بلې بل سبا د جمعې په ورځ او درېیمه به د شنبې په ورځ وشي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټسټ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان کې د یو کان په چاودنه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان وړم ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د چاودنې له کبله ووژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمي پرون وویل چې دا چاودنه د میتان ګازو له کبله شوې ده. په یوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکي وژل کېږي. د مارچ په دولسمه افغانستان پولې ته څیرمه مروره سیمه کې د سکرو په یوه کان کې په اتو کان کیندونکو د میتان ګاز وچاودېدل چې شپږ تنه یې ووژل شول او دوه نور وژغورل شول. ارمنستان ویل ازربایجان سره د نګورن قرهباغ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایویزان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لینډ سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لندی دا مهال د اروپا د امنیت او همکاری سازمان مشري کوي. ښاغلي ایویزیان وویل د ارمنستان، ازربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ده. دا تړون د نومبر په 9 په نګورن قرهباغ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. نګورن قرهباغ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 15,000 کسان پکې وژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسي لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلونو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سره مړ شو. د دوی په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه خوړلې وه او پر ځمکې لوېدلی و چې وروسته روغتون ته انتقال شو، خو درې ورځې وروسته یې سا ورکړه. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمي وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي.
جمهوري اسلامي افغانستان تحت سقف شورای عالی مصالحه ملی اشتراک میکنه و از یک موضع واحد و دیدگاه های طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح میشه.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې ده.
د دغه دوهې د توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضعګیرۍ وې.
15 هجري لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ 100 کلن مزل ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
ملله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زوره مشروطیت تحمیل شوی و.
د پسرلي په رارسېدو سره دغه راز په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي وایي د خرڅلاو بازار سږکال سوړ دی.
اخیستونکي لږ زره کم دي، بیې خو یې لوړې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې قرغزستان هغه لسګونه قرغزي ماشومان چې په عراق کې د قرغزي میندو او پلرونو څخه زیږیدلي وو دغه هیواد ته بېرته راوګرځول. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته، د سولې موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوي د نومونو لست تایید کړ. پرون د افغانستان دولت مرکچي پلاوي ازادي راډیو ته یوه غړي ازادي راډیو ته د دغه 12 کسیز پلاوي د نومونو لست په ډاګه کړی و، خو رسما تر اوسه نه و تایید شوی. په دغه پلاوي کې د نورو تر څنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډې ګډونوال هم موسکو ته په لاره دي. تېره ورځ د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني چې یو د افغانستان دولت د پلاوي غړی دی هم موسکو ته تللی، او نور هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چارواکو ویلي چې موسکو ته ځي. ټاکل شوی سبا د موسکو غونډه پیل شي. نور به د فریبا ظاهر په راپور کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرول سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلنشالوی رئیس عبدالقادر ځاځی وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لس لمړني کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالعبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې له یو شمېر سیاسیونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریځ د غونډې ته ورسي. ښاغلی رحیمي زیاتوي،
جمهوري اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامي جمهوریت د مصالحې د عالي شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پات کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ په مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ شي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یو هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاس کسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شمې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امور دل چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د دولت د دولس کسیز پلاوی د نومونو لست تایید کړ. په دغه پلاوي کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر احمد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوي به په دې غونډه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت یو واحد دریځ څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه د افغانستان د دولت د پلاوی د نمونو ترکیب یا د پلاوی ترکیب ته په پام سره او پخوانی څرګندونو ته په پام سره چې دوی د سولې په برخه کې کړی دي، آیا دوی به وکولی شي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د سولې واحد دریځ څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې مې اوریدلې دي، د دې خطابې مې اوریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند دغه توهې د توافقنامې په اړوند دوی کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي. نو اوس به تعجب مې چې دوی له یوې موضع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه زه اگر چې ډېر محدودې ګڼم، او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګ سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسېدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یوه موضوعګیري د افغانستان د دولت
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغې غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل که چیرې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کولی شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، په دې کې چک نه ستړي دي. طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رای نه اخلي په هیڅ ډول غنیفي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لګل خاطر دا موضوع د طالبانو بیخي واضح ده او د دولت موضوع هم واضح ده. دولت دغه شل کاله د ټول خواري د ټول ولس د خلکو د افغانستان د ملي دیموکراتو قوتونو د ګونګټ خواري کیږي.
که تاسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوئ، آیا موسکو په رښتیا غواړي یا کولی شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخه کړي، او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي؟
موسکو یو هدف لري او هغه دا دی چې دوی ګټې خوندي په افغانستان کې. د خورا ډېرې ګټې لري، خورا قوي لاس لري، بر لاس لري. دلته په دغه څلوېښت کلو کې دخیل و د افغانستان په موضوعاتو کې. یو وخت یې د ډیموکراتیک خلق نه حمایه کوله، د وطن له ګل نه ډاکټر نجیب الله له حاکمیته بالغې د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې دوی کودتا وکړله. د کودتا سازماندي هم دوی وکړله. پلان د سلطې ملل په تیر د ناکامه کې بالغې ضد د طالبانو جبې سره دوی هم مالي کومک کوو، هم اصلاح کومک کوو. تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبې سره، د شمال جبې سره دوی هغه ارتباطات قوي ادامه لري. د هغې له خاطره روسیا په افغانستان کې ښکېل ده او دوی غواړي چې ښکېله پاتې شي. دغه کنفرانسونه هم چې جوړوي د همدې لپاره چې دوی امکانات لري په افغانستان کې، بشري امکانات هم لري. دغه جنګ صدران اکثریت چې دوی په واک کې دي، د هغې له خاطره دوی غواړي چې دوی هېر نه شي او دخیل اوسي د افغانستان په موضوعاتو کې.
د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچې په موسکو کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو غونډې په باب مو د هغه نظر واورید. د ټاکل شوې دا غونډه سبا په موسکو کې جوړه شي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی باغ وخت کې هم درلوده.
د څو نسلونو ورکس غم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکواله ته ګور خیر
پرمختګ او پرشاتګ،
یعنی امان خان یو قوي پوز نه درلود.
د دیموکراسي پړاونه پیړې ته د شاګور په لړۍ کې له ازادي رادیو
وړاندې خبرونه په دوهم نیمه کې په هم دی اړه چې افغانستان په تیرې و پیړۍ کې د ډیموکراسۍ څه ډول سلکلن مزل وهلی په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. پسرلی را روان دی او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ پسرلی به په ټول افغانستان کې 28 میلیونه نیالګي کینوي، خو په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال د نیالګیو د خرڅلاو بازار سوړ دی او د پخوا په نسبت ډیر خلک ورڅخه نیالګي نه پیری. نور به په دې راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د نیالګیو پلورونکي شکایت کوي چې سږ کال بازار د تیر کال په پرتله بې خونده دی. عبدالمتین په جلال آباد ښار کې د نیالګیو یو تن پلورونکی دی. دی وایي له تیرو څو کالو را په دې خوا نیالګي او زینتي بوټي خرڅوي، خو وایي چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو او زینتي بوټو د اخیستلو بازار سوړ شوی دی. هغه د نیالګیو د اخیستونکو د کموالي لامل د خلکو د اقتصادي وضعیت خرابوالی، په هیواد دننه د نیالګیو کمه روزنه او نور لاملونه یادوي.
نیالګیو کاروبار کوو، اخیستونکي خدای صدا چې لږ ذره کم دی، په دې خاطر چې خلک غریب دي، کاروبار نشته، پیسې کمې دي، اخیستونکي لږ ذره کم دي. بیا خو یې لوړې دي نسبت هغه پخوا اندازې ته چې د کالدارو بیې وې. د کالدارو په نسبت لږ چې اوس خلک هغه کالدارو ته سنجوي نو وایي والا دا د کالدارو په اندازه باندې لږ بیې لوړې دي.
په همدې حال کې د نیالګیو اخیستونکي بیا د بیو له لوړوالي شکایت کوي او وایي چې ډیر خلک د بیو د لوړوالي له امله د نیالګیو واخیستو تزړه نه کوي. دوی د ننګرهار پر کرنې ریاست هم نیوکه کوي، وایي د یادې ادارې د مسؤلونو د بې غورۍ له امله نه یوازې د نیالګیو بیې لوړې شوې، بلکې تر اوسه یې په دومره اندازه نیالګي نه دي روزلي چې په کور دننه د خلکو اړتیاوې پوره کړي.
سرور خان بوټي والا څه قیمته دي والا؟ موږ اوسه نه رسېږو، مخکې به مسل روپۍ کالدارو باندې، اوس مسل سل افغانۍ او نیم سل افغانۍ چا اوسه رسېږي.
اخوا په ننګرهار کې د کرنې ریاست مسؤلینو وایي چې سږ کال یې په دې ولایت کې د نیالګیو د کینولو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست ویاند اجمل سبحانی وایي سکالی د کرنې ریاست په بیلابیلو روزنځایونو کې 3.2 میلیونه نیالګي روزلي چې له ډلې به یې له 200 زرو زیات نیالګي د کر لپاره په ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې پر خلکو وویشي.
خو ننګرهار کرنې او بولګولو مالداری ریاست فقط دوی دپاره د نیالګیو تولید کوي. مونږ سکالی په ټول ننګرهار کې په خصوصي او د کرنې ریاست په روزنځایونو نیالګي روزلي چې د هغې جملې څخه د کرنې ریاست 2,00,000 او 8,000 نیالګي سږکال د ویش دپاره مددي بازار ته ادارو سره او همدارنګه د لایحې مطابق چې دی د خپلو هیوادوالو سره یې شریکوو. راتلونکي کې انشاءالله نور هم غواړو دغه پروګرام لا پراخه کړو او دې باندې کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې هر کال د پسرلي په رارسېدو عام خلک په خپلو سیمو کې د خپلې خوښې نیالګي کېنوي، خو سږنیو لوړو بیو ته په کتو ښیي چې ډېری خلک نیالګیو کېنولو ته زړه ښه نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تخار ولایت کې یو شمیر محلي سندرغاړي وایي د جګړو او ناامنۍ له امله نشي کولای د خوښیو محفلونو لپاره لری پرتو سیمو ته لاړ شي. یو شمیر دغو سندرغاړو ازادي راډیو ته وویل دوی چې له کلیو او بانډو دغې اصلي موسیقۍ ته مخه کړې، اوس یې فعالیت تر ډیره په تخار ښار پورې محدود شوی دی. نور به په دې راپور کې واورئ.
په تخار ولایت کې سیمه ایز سندرغاړي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پراخ فعالیت له کبله د دوی کاروبار سقوط کړی او دغه راز د موسیقي مینوال هم کم شوي دي. سیف الرحمن سمیم چې له 10 کلونو راهیسې موسیقي غږوي او سندرې وایي د دوی کاري ساحه اوس یوازې د تلقان ښار پورې محدوده شوې او نشي کولای له ښار بهر ولاړ شي.
واقعاً موسیقي محلي ما، موسیقي اصیل و بومي ما حالت خطر خود تجربه
کړی. هم زموږ سیمه ایزه موسیقي خطر سره مخ ده، ځکه کلیوالو سیمو سقوط کړی او د سندرغاړو او موسیقۍ پر وړاندې منفي فکرونه زیات شوي دي. پر موږ د فعالیت فضا تنګه شوې ده. زه ویره لرم چې په راتلونکو کالونو کې زموږ سیمه ایزه موسیقي له منځه ولاړه نه شي.
د سیمه ایزو سندرغاړو د خبرو له مخې چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربیره ځینې نورې ډلې هم د دوی پر وړاندې منفي تبلیغ کوي او له همدې کبله پر دوی د سندریز فعالیت فضا محدوده شوې ده. یو بل سندرغاړی محمد حقداد غلامی هم ورته خبره کوي.
محفلای خوشی میرفتیم، محفلای عروسی میرفتیم، در محفلای مردم اشتراک میکردیم. از همین طریق روزگار خدا
اوس موږ د ودونو په محفلونو کې ګډون نه کوو او له ښاره پرته لرې سیمو ته هم تللی نه شو. اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو، ځکه موږ له همدې لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوو. امنیتي ګواښونو زموږ هنر او موسیقي د سقوط له ګواښ سره مخ کړی ده.
د تخار ولایت ځینې اوسیدونکي هم د سیمهیزو سندرغاړو د خبرو پخلی کوي او زیاتوي چې د امنیتي ګواښونو له کبله یو شمېر سندرغاړو او فرهنګیانو له دې ولایت څخه یې خپلې پښې سپکې کړې دي. لیکوال او شاعر محمد صادق قاضي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
امروز در ولایت تخار ساحه برای هنرمندای محلی با کلی تنگ شده. اگر
تخار کی پر سیمایز سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوه ده، که وضعیت هم داسې ادامه پیدا کړي په تخار ولایت کې سیمایز موسیقي ورورو د ورکیدو په حال کې ده. په دې اړه زه ډیر پوهیږم، ځکه زه سندرغاړو ته شیرونه لیکم او کمپوزونه هم ورته جوړوم.
د تخار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي بیا وایي چې امنیتي ګواښونه نه یوازې پر سندرغاړو بلکې پر خبریالانو او فرهنګیانو هم د فعالیت ساحه محدوده کړې ده. د دغې ادارې رئیس فاروق لازمی په دې اړه وویل:
د ایشک کې وجود نداره که ما در یک شرایطی بد امنیتی قرار داریم و هر قرار
په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتی شرایط ډیر خراب دي. له بده مرغه د امنیتی ګواښونو زیاتوالي له کبله پر سندرغاړو د کار ساحه محدوده شوې ده او له همدې کبله دې وضعیت د هنرمندانو پر ژوند ډیر اغیز کړی او له اقتصادي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
سیمه ایز سندرغاړي د موسیقۍ غږولو او د سندرو ویلو له لارې د خپل د ژوند لګښت پوره کوي. د شمال ختیځ ولایتونو خلک د سیمه ایزو سندرغاړو له غږ او موسیقۍ سره آشنایي لري، خو سندرغاړي وایي څو کاله وړاندې خلکو به د خوښیو محفلونو ته سیمه ایز سندرغاړي رابلل، خو اوس امنیتي ګواښونه او د طالبانو پراخ فعالیت هر څه له خلکو هیر کړی دی.
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی را سره اوسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي بیرته د هیواد را وګرځول. دا د هغو قرغیزی میندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یوځای کیدو لپاره له قرغیزستانه وتلي او عراق او سوریې ته تللي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
هغه ځانګړې الوتکې چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللې وه، تېره ورځ له نه اویا ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزي میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریه او عراق کې له ماتې سره مخامخ سوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې دا مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډېرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل سوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو په رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لورې د دغو ماشومانو د منلو تر ژمنې وروسته انتقال سوي دي. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول سول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې ښځې دي، له قرغیزستان څخه له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره عراق او سوریې ته تللي دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل سوه. په بشکی کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ور وغواړي. وروسته له هغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې سلو هیوادونو څخه تر 1,000 ډېر کسان له دې ډلې سره یو ځای سول. د اټکل له مخې شاوخوا 16,000 کسان یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف د راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو د شپېتو بیلابیلو قومونو څخه څه باندې 22,000 بهرني ماشومان اوسېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړي کنيولې ده. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تر ولایت ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ د منځ کې دغه خاصو د روډ دی نه ده. دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا وته د څو واره یا تام راغلي د خپل بل دي د موږ د بکوا ولسوالۍ اندارنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک د ډیر مشکلې سره مخامخ دي. د مشکلې د ډیر څنګه د کښتونه د غاښ پاتې جنو څو واره یا تام دغه وروته راغلي د ور باندې ګرځېدل دي وای ته ته د غلط کار کې شي هغه دا دا څو چې نه وي تاسو به خدای تعالی به په دې روټ کې به یوه دغه شی روان دي زیر روان ته وي. دا زما ته خو دا غوښتنه چې دا روټ ته تمر نه وي چې دا روټ وته دی یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام.
زه د لوګر ولایت دیاز ریولس والی نه تماس کیم. د لوګر ولایت دیاز ریولس والی مرکزی اسپیټال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره دې حد خطر کې یو خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړه کړي دي پریشن کړي دي او ټول عملیات یې کامیاب راختلي دي. د موږ دا یو مشکل دی چې د اذری په اسپیټال کې دوا نشته او دې درکا کومګوته دي دوا. خدای دې وکړي چې موږ په پوره مکمله دوا د اذری ولسوالۍ مرکزی اسپیټال ته راورسوي او جرایت بالکل دې جنرانه بونه جوړیره نه تبدیل کړي چې دا ډیره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډیر غریب خلک دي. دا به ډیره زیاته مننه چې موږ ولسوالۍ سره دې دوا کومه کر سره وشي.
می بجال دا سمیدان اوردګو ولایت لا یک باندې چک
کله سوالی نه مواری کنی ولی ما خدا پیغام دای چې د چاکوله سوالی کې د انټین شبکې ډېر کمزوري دي او ډېر لري دي صحیح راګ نه کې صحیح کېږي او یما د انټین د شبکې نه دا وختونه ده چې باید انټین شبکې ډېرې کې په سلام پسترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ را روانه ده. د خبرونې دوهمه نیمه کې مو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
مولانا خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و د پداسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و.
اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کیدونکې دی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه. د سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او رسنیو پر مهم رول ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې موافقې له مخې چې د کابل او تهران ترمنځ د بندیانو د انتقال په برخه کې شوې، تر اوسه پورې له ایران نه 509 افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. په وروستۍ مرحله کې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د تېرې یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته انتقال شول. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دې نړیوالې ماسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان له لورې دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د واکسین په دغه بهیر کې به د ښوونځیو او د پوهنتونونو شاوخوا 400,000 استادانو ته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین ورکړل شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر له ننه د 40 اوورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. پاکستاني چارواکي وایي و کان کیندونکي د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله ووژل شول. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د ناګورنه قرباغ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په چوکاټ کې وشي. که غواړئ چې دا او ځینې نور خبرونه بیا هم په تفصیل سره ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکام. پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نوي هیلو سره په درشل کې. د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د ډیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لید لپاره خپلې سترګې وموښي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې ده.
پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. امالي دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کېښود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلرویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په 9 ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقه داریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسی جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسي سره مقایسه کوي. په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې وو په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم دا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی وو، یعنی د څو مترقي پاچا څخه خپله غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، ازادګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی وو، اما الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14 پیړۍ یو بل تاریخي پیر وو چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
دا هم جالبه دوره ده. خود دنه مخکی میگه یا بره دموکراسی دوره تیره او چه اغا ده شاه محمود خان قدرت رسیدل دی چه پراغی که هم ده دموکراسی عناصر دل که یا آزاد مدبوعات دل که سر از چه احزاب قانون وجود نلری احزاب را منزکی.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
کال یا 1935 کال به اساس قانون مخه دموکراسی زاهد خان په وخت کې پارلمان په تاسیس په نتیجه کې انتخاب مختلف انتخاباتو په تر سره کېدو سره او همدارنګه د آزاد مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزاب او تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یو جالبه د دموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و، بیا د ته ښځې ویل چې ګوره د سپکاوی درته کوله، خیر د دا الکان دې نه پوهېږي، ځوانان دې نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی اویا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي:
دا ګوندینه وي بس کومه موضوع چې پیدا کېده په ایتلافي شکل د مظاهرې سره کړې، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې ریاستلې، خو هغه وخت کې د تنظیمې په منځ کې د برخوردینه ډېر معقول وي. یو بل مظاهره و چرواتیا، یو بل توازد خلق سره تلل، یس فرض عبدالله یو د خلکونو ویلوړو یې ته اطلاعی شوی، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوړو هغې مظاهره ته اطلاعی شوی.
د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي 68 کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې تر نن ورځې پورې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیره افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د ډیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
ډیموکراسۍ چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل د بیان آزادی، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسي، ټولنیز او اقتصادی چارو د تنظیم دپاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات همدغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې قبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړې. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د اماني د دورې اصلاح